ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې غړای کې زه مجید بابر تاسو ورکلی کوم په دې خبرونه کې سره دوه ونې دي خبرونه دي په لومړي سر کې درته د مشال مجله خبرونه باورو او په وروستۍ نیمه کې درته د میرمنو لپاره خبرونه سره وړاندې کوو. دغه دواړه خبرونه به تاسو واورئ خو له هر څه مخکې د دوو بجو د خبرونو لپاره ما خپل همکار عبدالحی کاکړ لورم.
سرټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د قطر د بهرنی چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د شمالي وزیرستان چارواکو خبردار ورکړي چې د څلورو شزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوي تیری کې طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. په داسې حال کې چې امریکا کې د کووډ-19 ناروغي څخه د وژل شوو کسانو شمېره 15 لکه څخه اوړېدلې، ولسمشر جو بایډن دا یو رښتینی غمجنه او زړه بګنونکې شمېره بللې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د قطر د بهرنی چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سره خبرې کړې دي. د شاه محمود قریشي او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وسو. د پاکستان سرکار ریډیو پرون په خپله ویب پاڼه لیکلي قریشي القحطانی ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د قطر هلې ځلې هغو د ستاینې وړ ګڼي. په دې موقع قریشي دا هم وویل چې قطر او پاکستان دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولتکار کړې ده. هغه زیاته کړه پاکستان په کلکه د افغان شخړې د مذاکرات له لارې د حل کولو غوښتنه کوي ځکه چې د هغه په وینا دا مسله د پوچي لارې نشي حل کېدلای. هم په دې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتو ټیم له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره لیدلی دي. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی دی. په بیان کې سربیره د لیدنې په دې ټیم د یو غړي غرام فاروق مجروح خبرې هم خبرې شوي چې وی چوای د ګل پورز ماشان محل په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناشته وسوه. د نوموړي په وینا په دغه لیدنه کې په دې سلاس ول چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې ایجنډا سره سم د ایجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نارمل او دوامدار توګه دوام وکړي. د طالبان د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې د دوشنبه ماښام ناسي یادونه کړې ده. هغه ویلي ناسته په شفی ځای تر سره سو د تماس ډلو دننه د نور کسبي چې ناستو ته دوام ورکړي. وروستۍ وار دواړه ټیمونه د جنوري پر 18 په دوحه کې سره کښېنستي وو. د مسولې مذاکرات ټیمونه داسې وخت سره کتلي چې طالبانو په ډله باندې د افغان دولت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو تنقیدونه کېږي. د شمالي وزیرستان چارواکو خبرداری ورکړی د څلورو شزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوی تیری کې طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. د فروری پر 22مه وسلوالو په ای پی کلی کې د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلي وي. له دې وروسته هم په دې ورځ د شمالي وزیرستان د پولیسو دفتر نورو حکومتي دفترونو ته لیک لېږلی چې مشال یې هم ترلاسه کړی دی. په دې کې ویل شوي چې تیری کې طالبان پاکستان دغسې نورې حملې پر حکومت پلو مشرانو تسلیم شوو وسلوالو امنیتي ځواکونو پولیسو او انجوز هم کولای شي. د فروری پر 22مه نیټه په بله پیښه کې وسلوالو 10 کسان تښتولي ول چې وروسته یې پکې څلور خوشي کړي دي. د دواړو پیښو ذمہواري هیڅ نه ده اخیستې. په سوات کې څلور کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي. د کابل تانې د پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه پرون د کابل تحصیل په کوټلي سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا په یو ځایي تن الزام دی چې خپل میرمن او ځایي تنې وژلې او له سیمې تښتېدلې دي. بلخوا د بهرن باډالۍ تانې اس ایچ او زاهد خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د باډالۍ یو اوسېدونکی خپله ښځه سایره او یو بل ځای تن ایان خان په تبر وژلې دي. پولیس وایي ملزمې نیولې او پر ضد یې مقدمه درسوي. په پاکستان کې ناموسي وژنو کې هر کال سلګونه نارینه او زنانه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا د کووډ-19 ناروغي څخه د وژل شوو کسانو شمېره 15 لکه څخه اوښتې، ولسمشر جو بایډن دا یو رښتینی غمجنه او زړه بګنونکې شمېره بللې ده. نوموړي پر خپلو هېوادوالو غږ کړی چې بیدار اوسي، له یو بله واټن وساتي، ماسک کاروي او چې وارې راسي ځانونه واکسین کړي. بایډن پرون د ټلویزیون له لارې امریکایي ولس ته په وینا کې وویل هغه خلک په یاد ولري چې وفات شوي دي. په دې موقع د جو بایډن میرمن ډاکټر جیل مرستیال ولسمشر کمال هیرس او د هغې خاوند هم موجود وو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخه تر پرونه په امریکا کې د کورونا او بلوجې 15,109 کسان مړه شوي دي. په نړۍ کې کورونا نږدې 2.5 میلیونه خلک وژلي. په دې توګه په هرو 15 وژلو سو کې یو امریکایی دی. د خبرونو پای.
اس مشال ریډیو ته وګی د عبدالحی کاکړ نمو خبرونه اورید او ستړتاه ونی د خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کو. دا ونی په مشال راډیوي مجله کې د جبو د نړیوالې ورځې په اهمیت د پوهانو نظرونه اوریدل شي. د حمزه بابا د وېشتم تین راپور مدر تراوړې د یو انګریزي شعر اشباړه او په جلال آباد کې د نرګس ګل مشاعري عالم د خبرونه برخه جوړوي. د خبرونه قربا نجیب عامر.
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو زه نجیب عامر یم او تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایم. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان او پاکستان کې هم پښتنو دا ورځ د نړۍ د نورو ژبو د خلکو په شان ولمانځله. د کوټې د ښاروالۍ په تالار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په همدې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې پښتنو لیکوالو، پوهانو، شاعرانو او مخورو ګډون وکړ. د یادګون مشر محمود خان اسکزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل
ترکی د قومونو به خپل ژبه نیس کېده. ژبه د یو قام د ګډ شیانو دروازه ده. که پښتو ژبه ستا زده، ته د پښتو په پښتو لنډې خوند اخیستلې. که پښتو ژبه ستا دی چې پښتانه اتن کې دی نړۍ او چې ستا زده، ته به پوهېږې چې دا اتن د خلک څه وایي. او که دې ژبه نه وزده، ته د دې هر شي ژبې به فکرېږې. موږ خپلو کارکنانو ته وایو چې د هر قام د ژبې به احترام ده. د هر قام د ژبې دی لنګ تړي، دی سپتلونه اغوندي، دی نیکر اغوندي، دی عربې دی، دی هر څوک چې دی لکه
لیکوال او قانون پو اقبال کاسی ایډوکیټ هم په کوټه کې د مورنیو ژبو په حواله جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل پښتانه مینناک، سوله غوښتونکي او درانه خلک دي، خو ځینو عناصرو دوی نړۍ ته په بد نوم ورپېژندلی دي. د کوټې د دغې غونډې ګډونوالو د یو قرارداد له لارې پر حکومت غږ وکړ چې پښتو دې د پښتنو ماشومانو د تعلیم او نصاب ژبه وګرځول شي. د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یونیسکو د 1999 کال د نومبر په 18 نیټه اعلان کړو چې د فبروري 28 بعد د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو په دې توګه د 2000 عیسوي کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وخت په هغه هیواد کې 28 فبروري د هغې ورځې په یاد منزل کیږي چې د بنګلاديش خلکو چې هغه مهال د مشرقي پاکستان پورې سباون تړلی و د خپلې مورنۍ ژبې بنګالۍ د شناخت لپاره غږ پورته کړو. د 1940 کال د اګست په 14 چې پاکستان جوړ شو نو په جغرافیایي لحاظ دا ملک په دوه برخو ویشل شو چې یو ته یې ختیځ پاکستان نوم اخیسته چې اوس بنګلاديش دی او بل یې لویدیځ پاکستان باله چې دا اوسنی پاکستان دی. ختیځ او لویدیځ پاکستان د کلتور او ژبې په لحاظ له یو بل ډیر جلا و. د ختیځ او لویدیځ پاکستان په شریکه چې څومره آبادی جوړېده د بنګالۍ ژبې ویونکو شمېره تر نورو زیاته وه، خو د پاکستان حکومت په 1948 کال کې اردو د قومي ژبې په نوم اعلان کړه. دې کار د بنګالیانو احساسات راوپارول او هغوی دا غوښتنه پیل کړه چې بنګالۍ ژبه دې لږ تر لږه د اردو سره په څنګ کې قومي ژبه وګرځول شي. د ډاکا پوهنتون محصلینو په ولسی ملاتړ پراخي مظاهرې پیل کړې چې بنګالۍ ژبه دې هم قومي ژبه اعلان شي. خو د 1952 کال د فبروري په 28 پولیسو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 15 محصلین وژل شول او سلګونه مظاهره کوونکي ژوبل شول. دا یو بې ساري پیښه وه چې پکې خلکو د خپلې مورنۍ ژبې د ګټلو لپاره سرونه شیندل. دا ورځ د بنګلاديش تر څنګ د هند په لویدیځ بنګال ایالت کې هم په همغه یاد منځل کیږي. د افغانستان او پاکستان پښتانه هم د ژبو نړیواله ورځ د خپل وس او توان مطابق لمانځي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. د احمد شاه اعظمي نه به واورو چې د نړۍ د ژبو په منځ کې د پښتو ژبې کوم مقام ده.
د ژبپوهنې لپلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر 3 برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی، چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
پښتو نن سیاله ژبه ګڼل کیږي او دې ډګر ته پر رسولو کې له حکومتونو زیات ادبي جرګو، ادیبانو، شاعرانو او ژبپوهانو مرسته کړې ده. د پښتو شاعرۍ یو په ځانګړي ډول د پښتو غزل د ځلولو لپاره امیر حمزه خان شینواري تر هر چا زیات کار کړی دی. د فبروري 13 د نوموړي د تلین ورځ وه. لکا اکس پائی نکے زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لاتروسا زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لاتروسا
د فبروري 13 د صوبایي حکومت د ثقافت محکمې او خیبر پښتو ادبي جرګې په لنډي کوتل کې د امیر حمزه خان شینواري 8 تلین ولمانځلو. نوموړی په 1900 کال کې زیږیدلی و او په 1994 کال کې وفات شو. د هغه مزار په لنډي کوتل کې دی چې د ادب پالونکي ورته کله کله ورځي او د خیبر له ډبرینې سیمې ځلیدونکي دغه لوی شاعر ته عقیدت وړاندې کوي چې پستی شاعرۍ یې د پښتو غزل د ګاونډیو ژبو د غزلو سره سیال کړی دی. د خیبر ضلع د پروفیسر تواب شاه مسرور په وینا حمزه د پښتونولۍ فلسفه په داسې انداز وړاندې کړې چې پښتانه د غفلت له خوبه راپسولی دي.
یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو عملی صوفي دی، د نفسیاتو یو ماهر دی، د جمالیاتو یو عالم دی، د انسانیت یو لوی علم بردار هم دی. هغه د پښتو پښتونولۍ فلسفه په داسې رنگ باندې پیش کړی دا چې پښتانه د غفلت خوب نه همیشه لپاره بیدار کړی دی، ځکه چې هغه په خپل څو شعرونو کې فرمایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ته چې چا شاکړه ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نکا، اول خپل ژبه پس ته نورې ژبې بے بنیاد عمارت خوسمون نکا. ډیر په زړه پورې شعر کې پروايي چې سری د ساحل په ګټ وه موجوي، څوک چې خپل کام په لار نه شو هغه ورک شو. حمزه ځواني زما غزل وخړه، خامی مې دا چې غزل نشومه. حمزه ډیر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې زه آشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي.
د امیر حمزه خان شینواري خوا او شاته 50 کتابونه چاپ شوي دي. زیات شمیر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي او د نوموړي د شخصیت په بیلابیلو اړخونو باندې 8 کسانو پی ایچ ډی کړې ده. د خیبر سیمې لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د حمزه شینواري د انسانیت او ژوند په فلسفه څېړنه کړې ده. هغه وایي
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دے، چې غالب انسانیت کا انسان دا دے. نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی.
د امیر حمزه خان شینواري په اړه ویل کیږي چې نوموړی د پښتو د کلاسیکي او معاصر شاعرۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. پروفیسر اسلم تاثیر یو ځل بیا
غزل د خوشحال بابا نه بعد، د رحمان بابا نه بعد چې چا مقبول کړی دی او پښتني اقدار یې پکې ځای کړی دی، نو دا صرف او صرف حمزه بابا دی. او د فکر چې څومره ملغلری دی، دا په پښتنو کې خورې ورې پرتی دي، د په تعلیماتو کې خورې ورې پرتی دي. د امید مل پښتون آشنا نه نو چې ملمه له حجرې تله نه هر دی، نو دې شاته د پښتون د ثقافت یو لویا فلسفه پرته.
د حمزه بابا اروا د خادوی او د هغو لاروی په خید له مزل نه ستړي کیږي چې داغه پر پلونو پالک دي او د پښتو غزل د سنگار لپاره نه ستړي کیدونکې خدمتونه کړې دي. د خبرونه په دې برخه کې د سردار علي ټکر په واسه کې د حمزه بابا د ګلورین شعر اورو.
خوشبوې سبا راغل د گلشن په پنجو کې د واشت شو زما د هوش لمن ګلن سترګې سترګې دي سنبل درګې درګې دي په خندا شو بیا پان سرلی سیر کپریوان سرلی سیر کپریوان سلیم پترس دبل بل پتماشا تماشا کڑی تماشا تماشا وڑی تماشا نہ ہے رشت نہ ہے دان سرلی سیر کگریوان پخر گل پکمر گل بسر گل پٹٹر گل بلر گل دی پبر گل بسر گل پشجر گل سانگا سانگا گل پلاس رانگا خرانگا گل پلاس شفق پشان سرلی سیر کگریوان سرلی سیر کگریوان گل انگی گل گل د گل د پاس گل گل د پان پشنڈ گل گل ہنا للا سبل گل شکل شوہر سبل بسڑ گل پلے مکل گل بدن گل ریحان پرلی سیر کبریوان لاس پکل نظر پکل لپ پکل نظر پکل سائی گل سفل وران پرلی سیر کبریوان گل د پیغل پل وشی د شبنم پکل کے گل گل پ مخصندور خال کار سم پکل کے گل البتن کے دغا گل رجیتن کے حقا گل گل فنا کوئی پریشان پرلی سیر کبریوان پرلی سیر کبریوان ہمزا لکھن ورت گلدن ورت درسڑے دا پتا
د سردار علي ټکر په آواز د حمزه بابا په دې نظم کې د نرګس ګلونو ذکر شو. د نرګس ګل په نړیوال ادب کې د ښایست سمبول په توګه استعمال شوی دی. دې ته په انګلیسي ژبه ډیفوډلز وایي. په همدې نوم د انګلیسي ژبې شاعر رابرټ هیرک یو نظم هم لیکلی چې په کې هغه د نرګس ګل ستاینه کوي او په دې خپه دی چې د دې ګل ژوند لنډ دی. رابرټ هیرک په 1591 کال کې په لندن کې زیږیدلو. هغه د 19مې پیړۍ د انګلیسي شاعرې معتبر نوم ګڼل کیږي. د نوموړي د ډیفوډلز نظم پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. دا نظم ما په 2000 کال کې په پېښور کې له انګریزي پښتو ته ژباړلو. اے د نرګس خایستو کې ګلا زړه مې ډیر خپه شي چې ستا په زر مړاوي کېدو باندې لږ فکر وکړم. آها ته څومره زر ښایست او ځواني دواړه بایلې. لا خو سبا ده لمر ځوانۍ ته رسېدلی نه دی چې مازیګر شي عبادت نه پس په مونږ هم لاړ شو. هو مونږ هم د سو لمحو لپاره دلته راځو. زمونږ ژوند هم د سپرلي غوندې د سو ورځو وي. دا ځکه مونږ دومره زر زر ګلوه د مومو چې مونږ هم سر د انجام پړاو ته ورسېږو. چې څنګه ستا اخیری وخت وي په مونږ هم داسې وي. مونږ هم رو زمونږ نوم او نښه پاتې نه وي لکه د مني په موسم کې چې باران ورېږي یا شین سهار کې پرخې اوري مرغلرو غوندې. زمونږ وجود هم چې پناه شي زرغونی کې کلا. اے د نرګس خایستو کې ګلا زړه مې ډیر خپه شي چې ستا په زر مړاوي کېدو باندې لږ فکر وکړم. آهای ته څومره زر ښایست او ځواني دواړه بایلې. د نرګس ګل په نوم له 1300 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کال په کال مشاعره کیږي. د نرګس ګل مشاعرې تابیا په لومړي ځل داود شهید کړی و. نوموړی د ننګرهار سره تړاو لري او خوږ ژبې شاعر دی. خو سخ کال په جلال آباد کې د نرګس ګل مشاعره د فبروري په 19مه په ملالی میوندې پارک کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه. په نرګس ګل کلنۍ مشاعره کې یو شمیر چارواکو او ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه ورغلو ځینو شاعرانو هم ګډون وکړ. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل. خو د مشاعرې پیل ماهر احسانزي د پیر محمد کاروان یوې غزلې نه وکړ چې نرګس ګل ته ویلې وه.
نرګس ګل مشاعره دا د کاروان صاحب په یو غزل پیل و چې نرګس ته لیکلل. سترګې رنزوري وای سب په زړه لري نرګسا تا هم لیدلې د کابل ژیړې سیرې نرګسا ژیړه سیرا رنزوري سترګې لکه لمر د غروب په مازیګر کې درته چا وکړي خیرې نرګسا روح په مینو بلبلانو پسې چرته وېسم چې شوي راکوب لکه جنډه د هدیرې نرګسا. خدای خبر بیا بچر تواور نرګسی اګونه د پسرلی د تغزل لمناری نرګسا. نن دل هر پانی پانی نگیل وریگی لکه کسا د طالب جان او گلبشری نرگسا. شپنی مشپا دا راشا تشکلو سردک زرگوٹی بیا بطنی نکاروان او نمیسری نرگسا.
د نرګس ګل په دې مشاعره کې مینی ساپې سولې ته اوږد نظم وایي چې وروستۍ برخه یې ستاسو پر وړاندې کړو.
راشه په هر دښمن لرزان راوله لکه زمونږ پر امتحان راوله. خوږې مرغۍ د خوږ زوی جان راوله. وړې لورګۍ د خپل پلار جان راوله. تا خو خوښ شوی مې ارمان راول خالی خالی روح ته مې ځان راول بس په آخر کښې دا دفه کوم مالک پکې بیا هم اشاره کوم په کښې د هر څه خاتمه کوم مینې په دې خبره پایم در پسې ګرځم لګیا یم د قلم زور به درته خایم جنګه له ځان سره دې بیا یم د ګړنګونو نه دې ښکته غورځوم د ګړنګونو نه دې ښکته غورځوم.
په دې مشاعره کې له خیبر پښتونخوا سره ورغلو یو شمېر شاعرانو هم ګډون کړو چې یوه پکې سیده حسینه ګل وه. د نوموړې د غزلې څو بیتونه ستاسو په وړاندې کړو.
زما د خیال او ژوندانه په خوب کې ولې راځي یا ځواني ملک شي ماته ته په خوب کې ولې راځي ته پوهه نه یې چې ماشوم زړه مې خفه شي په دې ته چې زما یې د هغه په خوب کې ولې راځي جانانه تا سره د دغه هر څه څه نسبت دی لکه قرآن لکه مانځه په خوب کې ولې راځي د ورځې شپې په گردشونو کې مې ولې اوسي په نرخاتو په پریواتو په خوب کې ولې راځي مننه جي.
په نرګس ګل مشاعره کې جاوید دلدار د درویش روخان یو غزل په ترنم وایه چې د ګډونوالو پام ور واړو.
جنگ دا زهر بوئی دے ارسا دا مرگ پیارا دا سولا لکناوے سولا لکناوے سولا لکناوے دڑم بشت موترا دا سولا لکناوے دڑم بشت موترا دا جنگ دا زهر بوئی دے ارسا دا مرگ پیارا دا دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری داد فرعون خلاف راوت پیغمبر دا داد فرعون خلاف راوت پیغمبر دا سول لکناوے سول لکناوے سول لگنا وے دڑم بچ بے موترا دا سنگمی دنیا د دہشت گر پنا م پی جانے سنگمی دنیا د دہشت گر پنا م پی جانے امن می دزوئی نندے دلوت نو می سندرا دا امن می دزوئی نندے دلوت نو می سندرا دا شورد درویش روخان دزړه درزا ته نه رسي شورد درویش روخان دزړه درزا ته نه رسي دلته وجنې د خپل مینې نمن کرا دا دلته وجنې د خپل مینې نمن کرا دا جن د زفر وې دې رضا د مرګ بیرا دا.
ته جاوید دلدار له همدې ښایسته ترنم سره درنه اجازه غواړم. بل اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې. تر هغې د لوی خدای په امان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال راډیوي مجله خبرونه مو اوریده. اوس درته یو بل اونۍ د خبرونه وړاندې کوو. سروې هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار ملیحه امیرزاده برابرې راځي چې وورو سروې.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خپرونه کې موزه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومی میلمنه ده. ناهید علومی یو لیکواله او آزاده خبریاله ده. د ناهید علومی یو کتاب چاپ شوی دی چې د افغان مخاور خوځو سره د مرکو په بنیاد یې لیکل دی. دغه کتاب چې زنان نخبه افغانستان نومیږي په هالند کې چاپ شوی. دغه راز د خوځو لپاره د غوی یو بل کتاب تیارېدو او چاپ ته نږدې دی. د دې سربیره د کلونو راهیسې هغوی د یوې مجلې لپاره په پښتو او دری ژبه کې څېړنې او لیکنې کړي دي او د هغې مشر هم پر مخ وړی ده. نن په خبرونه کې له ناهید صدیق علومی سره د هغوی په لیکوالۍ او ادبي هلو ځلو خبرې کوو. خبر ته ستړي مشي وایو. سلامونه
اغلی ملیه جانې میزاده، زما سلامونه او نیکی هیلې هم اومنی. ډېره مننه ستاسې د دې مهرباني او دعوت څخه. امیدواره یم چې زما سلامونه ستاسې د راډیو چې یو معتبره راډیو ده، زما سلامونه دوی هم اومنی. مننه چې زما په معرفي کې مو ډېر محبت او لطف وکړ.
ډېره مننه. مونږ ویاړو په تاسو باندې او ستاسو کار او هلې ځلې دي د دې دي چې په یو څو ټکو کې خو کم از کم راغونډ شي، که څه هم را نشي راغونډې دی، خو ستاسو تجربه پراخه ده. نو په دې پروګرام کې مو هڅه ده چې په نیم ساعت کې پیل کې ډېرې خبرې وکړو. نو لومړی پوښتنه چې زه د خپلې هرې میلمنې نه کوم، تاسو خو د کلونه تیر شو په هالند کې ژوند کوي، هغه به م راته ووایي چې څو کاله تیر کړل، خو تعلق ستاسو د افغانستان سره دی. نو د افغانستان د کومې سیمې سره مو تعلق دی او بیا څنګه تاسو کډه شوي هالند ته؟ اوسومره کالو شو.
ډېره مننه ستاسو د سوال څخه. زه به هم کوشش وکړم چې منسجم او لنډ ځوابونه درکړم چې په دا نیم ساعت کې وکولای سو ډېرې خبرې وکړم. دغه څه چې تاسو ویل، زما نوم ناهید علومی، یعنی صدیق زما د خاوند نوم دی او علومی زما د فامیل نوم دی. او زما پلار هم محمد اسحاق علومی نومېدی او د افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل و په دوو دورو کې. اصلا زه د قندار د بارک زیانو څخه یم او الته می تر پنځم صنف پرې درس ویلی دی. بعد لغې چې موږ کابل ته رالو، مور می د کابل څخه ده او پلار د قندهار څخه. زما لوړې زده کړې په کابل کې وې. زما اخري کار چې ما په دولت کې کار کاوه، هغه د آژانس اطلاعاتي د ژورنالیستانو رسانه و، یا ژورنالیستیک رسانه و چې د دولت ژبه په اصطلاح و. ما الته کار کړی دی او الته د مدیر پایس، یعنی د مدیر پایس می هلته کار کړی دی. دا زما وروسته کار په افغانستان کې و او تقریبا 28 کاله کېږي چې د افغانستان څخه زه راوتلې یم. 22 کاله کېږي چې په هالند کې یم. په هالند کې هم دلته ما خپلې لوړې زده کړې دلته په هالند کې کړې دي، چې هغه کار په دې اجتماعي سازمانو کې دی. هلته مې کار کړی دی او په دې یو صنفي، یو عمومي د افغانانو یو اتحادیه و چې په هغه کې ما د مسؤول سکرتر په حیث کار کړی دی. او همچنان د بانو مجله و چې د ښځو د پاره و، دغه په هغه کې هم تقریبا 10 کاله د مدیر مسؤول په حیث مې الته کار کړی.
هلند ته مو تګ، آیا د دې تر شا هغه جنگ جګړې و چې په افغانستان کې وکړه، ستاسو څه بل وجوهات چې تاسو هالند ته کډه شوي؟
ډېر ښه سوال دی ملیه جانې. البته دا زما د پاره ډېر د جګرخونی، د ډېر څه درته وایم، ډېر د تشویش، او یعنی هیڅ مې زړه نه کېږي چې په دغه برخه کې ذاته دا په یاد کې راوړم. طبعا چې دغه 40 کال 40 کاله جنګونه و چې زموږ په مملکت کې جریانې درلودې، او زما ټوله یعنی دا ځواني یا نیمه ځواني دا ټوله په جنګ دا کې تیر سوله، او مجبوریت د جنګ و چې موږ راووتلو. طبعا زه هلته خبرنګار وم او د افغانستان په رسانه کې مې کار کاوه. نو هغه یو ډېر لوی جنجال و چې موږ هلته نه سوای نور کار کولای، او په ډېر یو محدود شرایط کې موږ باید کار کړی وای. ولې بیا تقریبا څو میاشتې، شپږ میاشتې په کور کې موږ کښېنستلو، اجازه نه وه چې موږ د کور سره ووزو. تر حال چې زموږ مملکت ډېر یو دیموکرات لاند دیموکرات په دې معنا نه چې موږ سر پښې لڅې وې، یا خدای نه کرده موږ مسلمانان نه و. نه، داسې نه و. افغانستان هم د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو څخه مسلمان مملکت دی، او پاچاهان یعنی مسلمان خلق ټول مسلمانان دي ولی دا د جبر زمان چې مجرته وای د جبر زمان موږ د خپل وطن خپل د ډیر شکلی تعصب څخه موږ لري کړ چې دا ماته همیشه یو د جګرخونی درته وای بیا د غم یو لحظه ده چې لحظه ده په یادوم چې زما ټول انرژي اوس په یو خارجي مملکت کې دلته مصرفیږي در حال چې ما غوښتل چې زما د پوهې زما د درس زما د انرژي ټول زما د وطن د خلکو دپاره د آبادۍ دپاره مصرف سي نو مجبوریت چې موږ راووتل.
نو کله چې تاسو افغانستان پرېښودو تاسو وی چې ستاسو مسلک چې هغه هم تاسو ته پرېښودل وو بیخي تاسو کډه شوی او نوي وطن ته نوي هېواد ته چې تاسو هلته لاړې نو خامخا نوي کلتور ده نوي ژبه هر څه نوي نو د کومو مشکلاتو نه بیا هلته تاسو تیر شوی او څنګه تاسو ځان د هغې ځای سره موافق کو لکه ژوند مه تېرول هلته زده کړه نو خامخا څه مشکلات په خو وو هلته هم
او اغلی عملیه جانی دا خو تسی پایجی چی دا ماجرات جوان دیر یو تریخ جوان دی دیر تریخ او دیر نخوالی لری دیر بدبختی لری دیر جگرخونیانی لری موش هم دا غا پاول وقتو کچی رالو تردی زای رسی دل خپل یو دیر اوجده پروسه دا چی سره ای را رسی جی تردی زای پوری تو آقا خو راو رسی دو طبعا یو نوی مملکتو یو نوی خلق نوی کلتور و کلچر چیز موش دا کلتور و کلچر سره طبعا فاصله درلوده ولی په دغه دفتر کې چې ما کار کاوه زما کار د خارجي مؤسسو سره وو او معمولا خارجي میلمانه سره وو یا د ملل متحد یا د دغه سي ارګانو چې خارجي ارګانونه وو او ما همیشه د هالند د هیواد څخه چې هغه وخت فرانسې د دوی سفارت کې کار کاوه یعنی هالند خپل سفارت نه درلودي فرانسې کار کاوه ما ته به د زموږ دفتر ته به دغه کلندر به راسته ولی اجنتریانی به راسته ولی ما یگان پلا با در زان سر و ویل چه او در سمرشکلی وادی سمرشکلی گلوله نری که کم سیمیناری یا کم کنفرانسی اتمن بزد دلتا ولارسم شرکت وکم ولی پتاسف سر چه کنفرانس دا و نسو ولی در ماجر سول دلتا البته ما دمرا دیرم دلتا نگوشتل چه مثلا زپا حالان که ووسی رب مثلا نور ایوادوتا چه دونی که از ما نور فام ملونم و آله تولار سخو ولی داغ نصیب قسمتم ملیجانی یو خبر ده چی مرتسی مسلمانانی بانده اعتقاد لره چی وی نصیب قسمت بود آله تونو داله تفاتس بودم البته دلتنو چی رالو باید دیر مملکت جب مویزده کره وی چی البته داغ دیر یو شکار دی چی پا دی نوری وادو که نپایرم ولی پا حالان که داغ چلور سو اتیا سات باید تسی ده حالندی جب خونو یو نوی ژبه ډیره مشکله ده تاغم که بلکل تا هیچ وقت نیی اوریدلی انگلیسی سر خو پا افغانستان که زموش دوام ژبه و یا آلمانی زموش دوام دریم ژبه و دا خارجی ژبه ولی دا هالندی ژبه لطه هیچ نوه مثلا فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و دا نوه نو دا ما تا دیر عجیبه یو بل رقم ژبه ده چی خدای دی تست ندرش کارن
جون دلته خی پر راحتی او خوشاله به هالند چې دی هغه کې به هم تاسو په هلو زلو باندې وغږیږو دا کتابونه چې بیا تاسو چاپ کړل واغلته نه چې تاسو کوم خپل کار شروع کړی دی سر به د کوم زینه مونږه کو په هالند کې بیا تاسو لکه خپل کار ته ادامه څنګه ورکړه کله مو ورکړه څنګه مو ورکړه لکه تاسو خو په افغانستان کې چې کوم کار لرلو آیا هم دا غي سره تړلې وو کنه تاسو بیا کوالته مخه وکړه
پدله درس او مکتب بدلغه مدلته د منیجمنت او ادارې درس می ویلی دی او د اجتماعي سازمانونو کې د کار کولو د غرشته می ویلی دی یعنی په څلور پنځه کال بیشتر زما د درس کې دلته تیر شوی دی خو دا به یو طرف پریږدو د کتاب په باره کې به ووایو داسې دی چې دغه تقریبا اووه میلیونه افغانان د افغانستان خارج کې اوسیږي ولې د افغانستان په داخل کې موږ ډېر لږ ونډه لرو، یعنی دومره توجه زموږ خواته نه ده سوې. نو ما ته داسې یو نظر پیدا سو، د دې خاطر چې ما قبلا هم ژورنالیستیک کارونه کول، یعنی په آژانس باختر کې چې دا یو خبری رسانه وه، بعد دغې لس کاله یعنی د بانو مجله چې د ښځو دپاره وه تقریبا ما لس کاله هلته د مدیر مسؤل په حیث کار کړی دی. دا ټول زما د ژوند سرمایه ده، د لیکوالۍ د ترجمه لیکوالۍ سرمایه وه. نو بعد لغې مې داسې فکر وکړ چې زه د دغه ښځو په وړاندې زه څه وظیفه لرم، څه رسالت لرم. یعنی ډېر وخت دغسې په چکر چې دغسې د ځان سره مې فکر کاوه چې زه دا د افغانستان ښځې چې واقعا قهرمانې ښځې دي، دومره قهرمان ښځې ما باور وکړي، ما په هیڅ هیواد کې دغسې قهرمانې او دغسې د زغم ډک ښځې ما نه دي لیدلې. ډېر باحوصلې ښځې، ډېر شجاع ښځې دي د افغانستان. هر یوې د څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله، دېرش کاله دوی جنګونه تېر کړي دي، بدبختي یې تېر کړي دي، بې برقي یې تېر کړي دي، ناخوالې یې تېر کړي دي، ولې بیا هم دوی یو صبر او حوصله لري او هر ورځ په هغه وطن کې دوی ژوند کوي چې زما زړه ډېر ورته ځورېږي. دا خدای شاهد درته وایم چې زما ډېر خپل وطندارانو ته زړه ځورېږي، ولې زما د لاسه هېڅ شی غیر له دې چې زه ولیکم بل شی مې د لاسه نه راځي. نو دغه کتاب ما وویل چې زه خپل د ښځو په دپاره څه رسالت لرم، یګانه کار چې په نظر رالی ما زه د دوی په باره کې ولیکم چې هغه ښځې چې د افغانستان څخه راوتلي دي، معلمانې دي، ژورنالیستانې دي، ډاکترانې دي، ولې دلته دغسې ټول موږ دغسې یو اکثریت خاموش کار کوو، زحمت باسو، درس مو ویلي دي، ولې خپل د وطن دپاره کار نه کول ډېر دغه غواړي داسې سړی جګرخونه کوي. یعنې نو بعد له هغې مال زه باید د دې ښځو دپاره یو کار وکړم. نو دغه درې کاله کېږي چې زما اولین کتاب باندې ما شروع وکړه چې دا د زنان نخبې افغانستان په نوم دي. نخبه مانا یعنی پیشگام، ممتاز، پیشکسوت، برازنده، فوقلاده، دغه سی مانا ورکوي. نو ما د دې ښځو د زما اول کتاب کې ما د اویا ښځو سره مصاحبې، لایف مصاحبې کړي دي، غیابي مصاحبې کړي دي، او کتاب تقریبا 1500 جلد چاپ شوی دی، د مطبعې سره وتلی دی، او دا کتاب 300 صفحې لري، ټول مصور دي. مصور په دې معنی چې د عکسو سره دي، د سیاه او سفید کتاب نه دي، ټول رنګه دي. او ما کوشش کړی دی چې داسې یو کتاب نمونه راوباسم چې څوک چې هغه لاسته راوړي، یعنی حداقل ما ته ووایي چې کور دې آباد، چې دومره ښکلی کتاب او دومره باکیفیته کتاب دې چاپ کړی دی. بعضن زموږ خلک ډېر موږ دغه لیکوالان لرو، شاعران لرو، کتاب چاپوي، یو دونه کې دغه د کیفیت کچه ټیټه وي. نو دغه ما دوی ته وویل چې دا باید په ډېره لوړه کچه داسې دا کتابونه چاپوي.
نو مطلب چې تاسو کومې اویا ښځو سره خبرې کړي دي، د هغوی تجربې هم راخیستې دي، د هغوی چې کومې لاسته راوړنې دي په هغې هم رڼا اچولې ده، او هم د دغو ښځو کیسې دي.
بالکل، دا ښځې هر یوه ما درته وویل چې ډاکټره وه، انجینیر، په افغانستان کې دوی کار کوه، دغسې د جبر زمان دوی هم باندې دغسې راغلي وه چې دوی هم د وطن څخه بې ځایه سي او مختلفو هېوادو ته راسي. او دا ښځې هر یوه په مختلفو هېوادو کې دي چې زه ورځم، البته په اروپایي هېوادو کې چې دي زه خپله ورځم، خبرې ورسره کوم. د دوی اول د کتاب د دوی دغه بیوګرافي نشر شوې ده، بعد له هغې ما د دوی سره مصاحبې کړي دي. یعنی هره مصاحبه شپږ اووه صفحې په برخه کې نیولې ده چې ما د دوی عکسونه چاپ کړي دي، په هغه برخو کې چې دوی کارونه کړي دي، سر لاسته راوړنې درلوده، کمې د خلکو دپاره د عبرت خبره ده، کمه خبره یې د خلکو د دې دپاره ده چې دوی هغه کارونه وکړي چې دوی هم یو ځای ته ورسېږي، مخصوصا زموږ ځوانان. نو دا اول و. دوهم کتاب مې هم تر لاس لاندې دی، 50% یې تکمیل شوی دی. تقریبا یو شل 15 مصاحبې مې مختلفو ښځو ته استولې دي چې دوی جواب راکړي. نو دا دوهم کتاب زه ځای سفر نشم کولای، د دې خاطر چې د کرونا مصیبت دی چې پر ټولو باندې، نو هغه غیابي مصاحبې دي چې د تلیفون د لارې یا د انټرنیټ د لارې دوی ته استم، دوی جوابونه بیا ما ته راستي. نو انشاءالله هغه به هم په دغه کال کې انشاءالله تکمیلېږي.
مطلب چې هغه دا دویم کتاب چې دی، هغه هم ستاسو د لومړي کتاب یو کړی ده، لکه دویمه حصه.
بله بله و دوام دا اول کتاب دی نو دغه سی دا تر هغه وخت پورې دی ته دوام ورکوم چې زه وکولای سم چې دغه ټول شیزی چې په خارج افغانستان کې دی زه دوی پیدا کړم. د دوی پیدا کول هم یو ملیجان یو اسانه کار نه دی. اول باید زه دوی پیدا کړم، باندې زه ووینم چې دوی په کوم کچه دی، په کوم رقم دی، چې د دوی دغه کار د دوی کارونه چې دوی کړي دي، زحمتونه چې ایستې دغه د یاد د چا ونه وزي. د دې خاطر دا زموږ نوی نسل چې راسي نو دا بیا موږ ایرئ. ولې ما دا کتاب لکه یو تاریخ خوندې داسې لیکلی دی، د مؤخذ دی، آخر په انګلیسي سره ده، او ډېر د دنیا مختلفو کتابخانو ته مې استولي دي چې فعلاً خو استولي مې دي ولې راجستر شوي نه دي. مثلا بلال متحدو د انګلستان ته او د افغانستان کې د افغانستان پوهنتون ته خو مې نه ولې دا ارګ ته مې استولي دي چې د هغو په کتابخانه کې هم هلته وي. نو دغه د یو ریسرچي کتاب دی چې یو څوک وغواړي د یو چا په دغه اویا ښځو دا چې فعلاً اوس شروع دی د دوی په باره کې حداقل یو ابتدایي معلومات ولاسته راولي. د دغه کتاب څخه دوی کولی سي د مؤخذ په توګه استفاده وکړي.
اوریدونکو تاسو سره به خبرونه ته غواګې. موږ سره په دې پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومي میلمنه ده. د خبرونه لا ختمه شوې نه ده، یو لنډه د ما اخلو. د دمې وروسته له میلمنه سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ او د خالی په ورځ اوریدی شئ. اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا ښه راغلاست. ملیحا میرزاده مو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. موږ سره نن په پروګرام کې ناهید صدیق علومي میلمنه ده چې مخکې هم را سره خبرې وکړي. نورې خبرې به په دې برخه کې کوو. ناهید بیبي، یو تپوس په کوم تاسو چې دومره ډېرو ښځو سره خبرې کړې دي، د هغوی د ژوند کیسې مو اوریدلې دي، هغوی چې کومې سختۍ ګاللې دي، د هغې نه خبر یو، کومه داسې یوه نقطه چې تاسو داسې مشترکه ګڼئ چې دغه ټولې ښځې چې دي د کوم یو دوه غټو مشکلاتو سره مخامخ وي یا دي، او دوی هغه سخته تیری کړی دي؟ بل عموم ول تپوسکو د افغانستان خزي د کم مشکل سره مخامخ دي؟
ملیجان د افغانستان شزي پاور وکي پټيرو مختلف شيانو مشکلات باندې دوی مواجه دي. اول دا چې د وطن څخه لیروالي دا ډېر یو غټه ستونزه ده. ونوي نوې مملکت، نوې ژبې، نوې کلتور او کلچر ته راتلل او د دې نوې ژوند سره تطابق کول دا هم یو پروسه ده. او دغه د ژوند ناخوالی دا څلوېښت کاله جنگ چې موږ ټوله هلته په خپل وطن کې زغملی دي، دغه خپله یو لویه ناخواله بله ده چې موږ یې دلته زموږ ښځې ګالي. دا اسانه کار نه دی. ولې په هر حالت کې هر فامیل، هر ښځه، هر یو خپل علایدګي داستانونه لري، ناخوالې لري، قصې لري، بدبختي لري. یعنی څه چې درته وایم، ما هر قصه چې په دې کتاب کې د دوی څخه اورېدلې دي، البته هغه ډېر غمجن شیان به شاید ما په دې کتاب کې نه راولې، ولې ډېر خبرې په دې کتاب کې سته چې که څوک وغواړي چې د دې ښځو په باره کې پوه سي یا د دوی د ژوند په باره کې پوه سي، د دې کتاب څخه دوی کولای سي یو شی د یعنی مهاجرې ښځې په باره کې پیدا
کړي. او اوریدونکو ته به دا ووایو، دا یو قسمه د الهام په توګه ښځې اخیستی شي، د هغې د زده کړو نه څه، د دوی د تجربو نه څه زده کړه دوی کولی شي، مخې ته راتللی شي، ژوند کې څه ګامونه پورته کولی شي، څنګه ژوند خپل ښه کولی شي. نو ناهید بیبي وایي چې د دوی مقصد هم دغه دی.
بالکل بالکل، چې تاسو وویل بالکل همداسې ده چې آینده کې که څوک وغواړي د یو چا څخه الهام واخلي یا د یو چا تګلارې څخه تعقیب وکړي، دوی کولای سي د دغه ښځو چې دوی په ډېر شهامت سره ژوند تېروي، د دوی د ژوند څخه یو الهام یا یو تعقیبي برخه واخلي.
که ژوند درته موقع درکړه، نو کله به تاسو غواړي چې بیرته افغانستان ته لاړه شئ، هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړئ؟
ملیه جانی دا بزده پا صداقت و پدیر راستی صدر درتو ایم که زنن موقع پیدا کم چه از ما وطن آرام دی او ما تا یعنی آرامی خوب پا هر صورت یعنی ما تا دا جوان خطر طول انسانان دا خپل دا جوان دا پار کوشش کهی چه پا خطر کران نسی یعنی دا وز پا افغانستان که دازموش سمر جورنالستان وجل کیجی هر او راست دازموش باسواد خالق وجل کیجی زموش زوانان وجل کیجی زموش قوای مس حالا وجل کیږي چې دا هر یو چې په افغانستان کې وجل کیږي دلته زموږ زړه ژاړي ورته که زه موقع پیدا کړم چې په افغانستان کې حداقل د زما د ژوند خوندي دی او زه تر خطر لاندې نه راځم زه سبا خپل وطن ته ځم یعنی دا اوس شی چې ما په هالند کې په یو معتبر اروپایي مملکت کې ما زده کړی دی زه دغه غواړم چې خپل مملکت ته خپل خلکو ته خپل ځوانانو ته دغه انتقال ورکړم په ډېر شوق سره یعنی هدف دادی چې دا هر یو د افغان فاميلو څخه شه د ټول نه ولی بشتره خلګه دغه غواړي چې وای وای دغه آرامي وسی بس مشټول دغه ځای څخه کډه کوو برته زه خپل وطن ته تبن چې زه هم 100% غواړم چې برته ولاړ شم
لکه مونږ ستاسو د مجلې یادونه وکړه کولک سپاغي باندې هم وګګیګو بانو مجله سوا او صدا اوس هم شته او څنګه مونږ ته دایي معلومات راکړه بیا تاسو چې کله د دې مشرک ولا نو هغه تجربه څنګه وه
دا د بانو مجله بانو د ښځې په معنا میرمن په معنا ده او تقریبا ما لس کاله لته کار وکړی چې په دې مجله کې ما ډېر ریسرچونه کړي دي ډېر داستانونه ما په مختلفو برخو کې ما پژوهش کړي دي یعنی ریسرچ پژوهش مې کړي دي د ښځو په باره کې د ښځو د زیبایي د پاره دغه د ښځو د پاره ډېر دا جالب و د دې خاطر چې دا د ښځو مجله وه ما کوشش کاوه چې داسې شیان په دې راسی چی دا شدو دا پام وارد وگرسی او زما سر تقریبا شپیته شدو کار کوا چی با مختلف برخو که دوی کار زما سر کوا داکتریم وی انجینیریم وی لیکوالی شایرانی یعنی هر صفحه دا یو نفر دا پارا ما تخصیص ور کردی شو تسی پیجی چی پا رسانو که اغم چاپی رسانو که کار آسان ندی اغا پا دی مانا چی هر یو دا زما هم کاران پا مختلف مملکتو که جونده کوا او زپا بل مملکت که نو دا دلاری لیروالی دا د کمپیوټرو سیستمونه دا ډېر مشتناخوالي پیدا کړی وي ولی سر دا اوس څخه زموږ کار ډېر ښه و او کار مو کاوه تقریبا ما لس کاله تکلته کار وکړي او څو میاشتې تر مخه دغه کرونا او دغه شیان چې پیدا سوه مجله ستاپ سوې ده او ما اصلا دغه خپل کار د دې مجلې سره ختم کړي هغه څو دلیل یې درلود یو دلیل دا و چې ما دا خپل کتاب شروع کړی و او نور ما غوښتل چې خپل د ځان دپاره نور کار وکړم دا دومره لس کاله ډېر یو دومر دی چې سړی په یو ځای کې کار وکړي او خپل ټوله انرژي بل ځای مصرف کړي نو ما دغه کتاب چې شروع کړي په دې کې زه پوه شولم چې په لس طرفه سړی نسي کولای چې کار وکړي نو ما د خپل ټوله انرژي پر دغه کتاب باندې اچولې ده چې زه وکولای شم حداقل د دې کتاب سلسلې شاید لس کتاب سي دغه لس جلد سي شل جلد سي نه پوهېږم ولې اوس خو پر دوام جلد باندې کار کوو نو هغه مجله ما دغه سره اوس فعلا ستاپ کړې ده مجله یو شماره فکر کوم چې
راوتلی ده ولی زک الته اوس فعلا کار نه کوم. سمه ده. طاهر بیبی د راتلونکي لپاره ستاسو خوې چې تاسو زیات فوکس یا توجه هم په دغه کتابونو باندې کول غواړي. یو پوښتنه به درنه وکم د افغان ښځو لپاره چې هغوی ستاسو په نقشې قدم راوتل غواړي څه داسې یو تاکید به ورته کول غواړي چې په ژوند کې ورته پام وکړي د کامیابۍ لپاره
ضروری دی خبری افغان ہر مملکت یو دبل پشتیبانی دی یو بل سر سپورت کی خاطر تکلیف افغانستان پاکستان ایران عربستان پٹول کی دغه خشونت تکلیف تاریخ ټول لري، یوازې په افغانستان کې نه دی، افغانستان جنگ هم ورسره دی، چې نو هغه نور هم بدبختی ده. ولې په تاسف سره په دې اخر وختو کې ډیر وخت دغه ښځې خپل یو د بلې ښځې د خشونت سبب ګرځي، د دې سبب ګرځي چې یو بل ته مثلا سپورت ورنکي او د هغو وشاته ونه درېږي. نو زما پیام ټولو ښځو ته دغه دی چې یو بل ته لاس ورکړي، یو د بل وشاته ودرېږي. که تاسې خپل یو د بل وشاته ونه درېږي، موږ به نو د نارینو څخه څه ګیله باید وکړو وخت چې موږ خپله یو د بل وشاته ونه درېږو؟ زما په نظر صداقت د یو انسان دپاره د هغه جوهر دی، راستي د یو انسان دپاره یو جوهر دی. ښه کار کول یعنی با مسؤلیته کار کول د انسان دپاره دغه یو جوهر دی. هر ښځه، هر نر، هر څوک کولی سي چې د دغه صداقت، اعتبار، اعتماد، دغه خصایل خپل په ځان یا خپل په ذهن کې دغه ته رشد ورکړي. خاصتا زما د ټولو ښځو څخه دغه خواهش دی چې راځئ چې لاس یو بل ته ورکړو، راځئ چې یو د بل وشاته ودرېږو، یو بل سپورت کو، یو بل پشتیبانی وکړو. زه فکر کوم چې دا کار کوو کو د ټولو ښځو دپاره دا به یو ډېر یو لوی راسته راوړنه وي. نو زه غواړم چې که وخت ولري یوه دقه زه نور هم ملیا جانې برلاوی چې زما دغه کارونه و، ما د مادرید د پانتون دپاره، د افغانستان د ښځو دپاره چې دوی په دې سل کاله اخر کې د آل حضرت امان الله خان د وخت څخه یو ریسرچي مقالې لیکلې دي چې دغه د مادرید په پانتونو کې دوی غواړي دغسې اتحادي اروپایي یو کتاب چاپ کړي د ښځو د افغانستان د تاریخ دا په باره کې. په دغه باره کې هم ما تقریبا 40 صفحې مقالې لیکلې دي، بیا مې په لیسی ترجمه کړی دی او دامی هغه تاسو ولیدې. نو ودی وسنت نور کارونه هم ما کړی دي چې بیا قبل وخت ما او تا برابر سلو بیا به نور هم درته
وایم ان شاء الله. ضرور مونږ باورې دل غواړو، بس متاسفانه مونږ سره نیمه ګنټه د یوې شو لپاره، خو بیا هم به مونږ تاسو سره خبرې کول غواړو. تاسو سره ډیره غټه خزانه ده، تاسو د کلم خزانه ده، مونږ باورې دل غواړو. نور تاسو په ژوند کې څه هلې ځلې دي؟ اوس هم ډیره زیات خوشاله شو چې تاسو را سره خبرې وکړې. دا نیم سات مونږ ډیر خوند واخستو. تاسو ته په راتلونکي ژوند کې ډیره کامیابی غواړو او ډیره مننه درنه کوم.
اغلی ملیا جان میرزاده، زه هم ستاسو څخه ډیره مننه کوم، ستاسو د دعوت څخه مننه کوم. ستاسو کامیابی زما کامیابی ده. دا فرق نه کوي چې ته په کوم هیواد پورې اړه لرې، زه په کوم هیواد پورې اړه لرم. هر ښځه چې کامیاب شي زما کامیابی ده. ډیره مننه ستاسو د دعوت څخه.
ډیره مننه، ډیر خوند کور مودان. د خدای پامان.
د
خدای پامان. اوریدونکو، دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې را سره ملګری و ناهید صدیق علومی. مونږه امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پښتنه په قامت سره نه دی سره.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
دانای زمین.